السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورټونه واره. 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمی درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي نن اسلام آباد ته رسیدلی دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي ولسمشر خط ته به مثبت ځواب ووایي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بند دروازو تر شا د ایران په اړه بحث کوي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته رسیدلی دي. نوموړی به د دې سفر په لړ کې د پاکستان له پوځي او ولسي مشرتابه سره خبرې اترې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې خلیلزاد به د ډسمبر له 2 بیا تر 6 نیټې د افغانستان، پاکستان، روس، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عرب اماراتو او قطر سفرونه کوي او د یادو هیوادونو له چارواکو سره به د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کوي. بلخوا ریوټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون په واشنگټن کې له خپلې هندي سیالې سره د ملاقات مخکې ویلي و چې واشنگټن د پاکستان په شمول د جنوبي ایشیا له ټولو ذمهوارو هیوادونو غواړي چې د افغانستان په سوله کې خپل رول ولوبوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ خط ته به مثبت ځواب ووایي. عمران خان دا څرګندونې تېر ورځ په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې د بیلابیلو ټلویزیون چینلونو د پروګرامونو له کوربنو سره په یوه ګډه غونډه کې وکړې. نوموړي د ولسمشر ټرمپ د لیک په حکل د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل،
دی وایي موږ به پوره هڅه کوو چې په څه ناڅه ډول افغان طالبان له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېنوو چې دا سلسله پر مخ لاړه شي، خو په دې لړ کې موږ صرف کوشش کولی شو.
له دې وړاندې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو خط په ترڅ کې له وزیر اعظم څخه د افغانستان په سولې کې د همکاري غوښتنه کړې ده. عمران خان د خبریالانو سره په پرونۍ غونډه کې وویل چې پوځ یې په هره فیصله کې تر شا ولاړ دی. په پښو کې تیر ماښام نامعلوم وسلوال یو خبریال نور الحسن وجلی او د هغه همکار کیمرامین شبیر خان یې ژوبل کړی دی. دوی دواړه په نوښار کې د شخصي ټلویزیون روز نیوز لپاره کار کاوه. د پېښور پولیسو د دفتر ویان محمد الیاس سدوزی نن مشال رادیو ته وویل چې دا دواړه خبریالان پر پېښور رینګ روډ نامعلومو موټر سایکل سپرو وشتلی دي. نوموړي زیاته کړې چې د پېښې سی سي ټي وي فوټیج ترلاسه شوی او پلټنې یې پیل کړي دي. تر اوسه د دې پېښې ذمواري چا نه ده منلې. دا په روان یو کال کې په خیبر پښتونخوا کې څلورم خبریال دی چې وژل کیږي. د خبریالانو اتحادیو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی تحفظ دی باوري کړل سي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي چې د امریکایي چارواکو بیانونه پاکستان ته پر پور ورکولو اغیز نه کوي. د پاکستان لپاره د IMF استازي تیریسا دابن سانچیز پر ناوخته مشال رادیو ته وویل دوی د پور ورکولو فیصلې په سیاسي بنیادونو نه کوي.
دا وای دا رښتیا دي چې د IMF په پیسو کې د امریکا نږدې 10% برخه ده چې له بل هر هیواد زیاته ده، خو زموږ اداره تر پراخه ارزونو وروسته د قرض ورکولو پریکړه کوي. پاکستان دا وخت له موږ قرض غوښته دی، موږ ورته ځواب ورکړی او د دوی په درخواست کار روان دی.
دروان کال د جولای پر 13 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې IMF د پاکستان ته په قرض ورکولو کې له احتیاطه کار واخلي. اسلام آباد وایي 9 ارب ډالر ته اړتیا لري چې پکې 3 ارب سعودي عرب ورکوي او پاتې 6 ارب قرض له IMF څخه غواړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان ښځینه او نارینه ورزشکاران ته هیڅ ډول بې احترامي نشي زغملی. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د یوې غونډې پر مهال وکړې چې پکې د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې چارواکو، یو شمېر ورزشکارانو او لوی څارنوال ګډون کړی و. هغه پر دې مهال زیاته کړه،
ما تحمل بد اخلاقی رم
دی وای ز بد اخلاقی نشم زغملی. باید ټولو ته دا خبره واضحه وي چې د افغانستان ولسمشر په اسلامي او ملي اخلاق ولاړ دی. د اسمکه په سر هیڅ یو طاقت نشته چې زموږ ماشومان ته د بد اخلاقی په نظر وګوري.
په دې ورسیو کې د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم یو شمیر لوبغاړو د دغه هیواد د فوټبال فیډریشن چارواکي تورن کړي چې له دوی سره په کابل او په 13 فبروري میاشت کې د اردن په یو روزنیز کیمپ کې د جنسي ځورونې په ګډون بدسلو کې کړی ده. ولسمشر غنی لوی څارنوال څخه وغوښتل چې د تورنو دغه قضیه په جدي توګه وڅېړي. پر دې مهال لوی څارنوال فرید حمیدي وویل چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه د پرون راهیسې پیل شوې او د روانې اونۍ تر پایه به لومړۍ نتیجه له خلکو سره شریکه شي. خبرونه له مشال رادیو خبري. نن د بلجیم په سرشار برسلز کې د ناتو د 9 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي چې په کې به په تور سمندرګي کې د اوکراین او روس د بحري ځواکونو ترمنځ شخړه او د ساړه جنگ پر مهال سوي د میزایلو مهمه لوزنامه د خبرو اترو د سر موضوعات وي. د دې غونډې مخکې د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ پرون له ماسکو وغوښتل چې د اوکراین د بحري ځواک هغه درې کشتۍ او عمله دې په سمدستي دغه خوشي کړي چې تېرونه یې په زور د کریمیا په سواحلو کې نیولي ول. خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف پرون وویل چې د اوکراین څلور شمانوګان به په زندان کې پاتې شي ځکه چې هغوی له سرحدونو سرغړونه کړې ده. کیف دغه تورنه رد کړې دي. روس ټاپو وزم کریمیا سیمه په 2014 کال کې له اوکراین بیل کړې او له ځان سره یو ځای کړې ده. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بند دروازو شاته په یو غونډه کې د ایران له خوا د توغندیو د ورستۍ ازموینې په اړه بحث وکړي. واشنگټن او متحدانو یې د ازموینې د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه چې درې کاله مخکې تصویب سو سرغړونه بللې. امنیت شورا دا غونډه په داسې حال کې پلان کړې ده چې د ایران د توغندیو د پروګرام په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د روانې اونۍ په پیل کې فرانس د ایران د توغندیو د ازموینې پاروونکي او د بې ثباتۍ لپاره عمل وباله او ویل چې دا اقدام د ملګرو ملتونو له 2231 نمبر پریکړې لیک سره سمون نه لري چې په 2015 کال کې د ایران د غربي طاقتونو ترمنځ تصویب شوی وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جریمی هانټ هم د ازموینې د پارونې ګواښ او خلاف عمل وباله او د دې ازموینو د بندېدو غوښتنه وکړه. له دې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له اروپایي ټولنې غوښتي و چې د ایران د بالستیک توغندوی پروګرام په نښه کړي او نوي بندیزونه پر ولګوي. ښاغلی هوک د ایران دا پروګرام ډیر خطرناک وباله. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاز پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د نهې پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ 80 پیسې غستل کیږي او په 1.3 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.58 روپۍ. یو یورو په 1.55 روپۍ 10 پیسې او په 1.55 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.3 روپۍ 50 پیسې او په 1.3 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.3 روپۍ 60 پیسې او په 1.3 روپۍ اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو ژوب او کوئټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 8، بنو کې 23 او نخا، ژوب کې 13 او منفی 1، او کوئټه کې به زیات نه زیات 45 او کم نه کم منفی 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پانا په مشال ریڈیو .com باندې هم اور ادل شي. پرونه خبرونه کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سلمی خلیل زاد اسلام آباد ته رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د معذورانو د نوکریانو لپاره په کوټه کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. خو معذوران سوای
ڈسبلٹی کم چھ دریو کالو نہ پینڈنگ پروتے مخنے حکومت پی ٹی آئی گورنمنٹ تروس پورے چینو لا ڈپارٹمنٹ نہ دریو کالو کے پاس نہ شو.
په پیښور کې یو خبریال نور الحسن وشل شوی او داغه همکار کیمرامین شبیر جبل شوی دی. د خبریالانو اتحادیه وایي که صحافتي ادارې آزاد نه وي نو جمهوریت ته زیان رسیدل شي.
حکومت ته پکار دی او خپل دا کوم ادارې چې دي هغه د صحافیانو ته تحفظ ورکړي. ولې چې ورپورټو خبرو صحافیان قتل کړل کېږي نو دا امریت یو بدترین شکل مخې ته راځي.
او نیس پروگرام د مشال ریډیوي مجله کې بعد په خبر په باسین په هنتون کې د ادبي ټولنې فعالیت پاړه وره.
ما ویل چې بالکل زه خپل یو ټیم جوړ کم یو دغه جوړ کم چې موږ پښتو ادب د پاره کار وکړو لکه خلکو ته وخایو چې یاره پښتو جب سمره زړه ده.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد نن اسلام آباد ته رسیدل دي. نوموړي بعد د سفر پر مهال د پاکستان له پوځي او حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. په عین وخت کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس له پاکستان غوښتي چې د افغانستان په امن کې خپل کردار ولوبوي. اسلام آباد دریځ لري چې په سیمه کې د سولې هڅو ته ژمن دی. تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې اورو.
د امریکې دفاع وزیر جیم میتس وایي پاکستان باید د افغانستان سولې په برخه کې خپل رول ولوبوي. رویټرز خبری اژانس د راپور تر مخه هغه په واشنگټن کې په دفاع وزارت کې خبرلن ته د خپل هندي سیالي نرملا سیتارامن سره تر ملاقات مخکې د دسمبر په دریمه ول چې په جنوبي اشیا کې له هر زموار هواد غواړي د افغانستان جګړې ختمول لپاره د سولې بهیر ملاتړ وکړي. دغه په وینا اوس وخت راړسېدلې چې پاکستان هم د دې هڅو برخه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکې بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په دریمه خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د افغانستان سولې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دسمبر له دوهمې څخه تر شلمې پورې پاکستان، افغانستان، روس، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عرب اماراتو او قطر چارواکو سره خبرې لري. د خبر پاڼې تر مخه د دې سفر مقصد د افغان چارواکو او نورو ښکېلو غاړو سره د خبرو له لارې د سولې مذاکراتو ته لار هوارول دي. د واشنگټن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د افغانستان او پاکستان د څانګې کارپو مایکل کوګلمن مشال رډیو ته ویل اتو هیوادونو ته د خلیلزاد سفر ښی چې امریکا د افغانستان ولس کلنې جګړې ختمول لپاره د ټولو خواو نظر اوریدل غواړي.
I think that Khalilzad is under a lot of pressure.
Dewa is a fikr kom Khalilzad tar der fishar land de fikr kom Ulus Mr Trump ha gata wili di che pso mesh to ki da sole yow jul jali to rasi khuz ma ba khail da der galat kar de da sole bahir ta dumra land tang waqt takal ne di bukar Taliban tar usa pa jagda ki khpal gata win yow sole ta qani kawal ba der waqt waqli په داسې کې ماته د دې ټولو کوښښونو سمې نتیجې نه ښکاري. بل خبره دا ده چې امریکا غواړي اسلام آباد پر طالبانو خپل اثر رسوخ وکړي، خو هلته د طالبانو په ټنځایونه اثر خوږی دی او امریکا وایي چې پاکستان باید پر ضد ګامونه واخلي. د یادونې دا چې په قطر کې د طالبانو دفتر غړو مطبوعاتو سره وخت په خبرو کې ویلي چې د سولې مذاکراتو پیلولو لپاره ضروری ده چې په افغانستان کې د لسو زرو پخواو شاکې میشته بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شي، خو افغان چارواکي وایي لومړی دې مذاکرات پیل شي بیا به په دې ټولو غوښتنو خبرې کیږي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکل را پورونو او تصویرونو خوند واخلي نو د مشال لډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي را پورونه ولولي، ویډیو غانی وګوري او پروګرامونه واوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ترې د یو مکتوب لارې غوښتي چې حکومت یې باید د سولې خبرو ته د افغان طالبانو د حاضرولو په کار کې مرسته وکړي. امریکا بیا د عمران خان د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د چارو ځینې پوهان وایي د پاکستان لپاره د سولې خبرو ته د طالبانو کېنول اسانه کار نه دی. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
پرون د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خبريالانو سره په لیدنه کې وویل د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ورته لیک استولې او نوموړې غواړي چې پاکستان د افغان طالبان د مذاکراتو میز ته پراوستو کې خپل کردار ولوبوي، نو پاکستان به دې لړ کې خپل پوره کوششونه کوي. صدر ټرمپ ډیر مثبت لیک راستولې او راته یې ویلي دي چې استازي در روان دي، نو تاسو په افغانستان کې امن راوستو لړ کې خپل کردار ولوبوي او په طالبانو خپل اثر رسوخ استعمال کړئ وکړی چې د مذاکراتو میز ته راشي، کوم چې منګلا تر سره کول پکار دی، ځکه چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی. د امریکا د بارانو چارو وزارت په رسمي ډول د پاکستان وزیر اعظم ته د لیګل شوی خط په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي، خو د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د روان کال پیل راهسې پر لپسې په پاکستان نیوکې کوي چې د امریکا نه یې په اربونو ډالر اخیستي دي، خو تر هغه خاتمه کې څه کوټلي ګامونه نه دی پورته کړي. خبریال او افغان چارو نظر لرونکی رحیم الله یوسفزئی وایي امریکا غواړي چې پاکستان د طالبان د افغانستان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته کېنولو کې خپل کردار ولوبوي، کوم چې د پاکستان لپاره یو مشکل کار دی.
امریکا غواړي چې افغان طالبان د افغانستان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې وکړي، اوس پورې افغان طالبانو دا فیصله نه ده کړې او هغې دا شرط و چې هغې به له امریکې سره خبرې کړي او امریکې د هغې دا خبره ومنله او د هغې سره مذاکرات په قطر کې شوي هم دي. طالبان فیلحال خپلې پالیسۍ کې بدلون نه راولي، هغې به دا نه کړي چې هغې به تیار شي په دې وخت کې د افغان حکومت سره خبرو ته. نو په دې کې پاکستان زیات څه نه شي کولی چې پاکستان طالبان مجبوره کړي. پاکستان به یو نیمه خبره مني خو د پاکستان به هره خبره نه مني.
د یادونه دا چې په افغانستان کې د امن لپاره امریکا د افغان طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات شروع کړي دي، او دې لړ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مهم مشرانو سره د افغانستان سولې په اړه درې ورځې خبرې اترې کړې وې. د افغانستان رسنیو د نومبر په 13مه د خلیلزاد په حواله ویلي وو نوموړي باور څرګند کړی چې راتلونکي کال اپریل پورې به له طالبانو سره د سولې لوزنامه وشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ایم ایف چارواکی وای پاکستان ته قرض ورکوي، خو لومړی دا یقیني کول غواړي چې دا هیواد څومره پیسو ته اړ دی او دا چې قرض به بیرته څنګه خلاصوي. ځینو کارپوهانو لیکلي چې ایم ایف د پاکستان له حکومته د روپۍ ارزښت کمولو تر څنګ د بجلی او نورو شیانو د قیمتونو زیاتول غوښتي دي، خو په اسلام آباد کې د دې ادارې چارواکي دا نه تاییدوي، خو وایي خپلې ارزمنې به بشپړوي. بشیر ګواخ د پاکستان لپاره د ایم ایف له مشر سره ځانګړې مرکه کړې او دا رپورٹ یې جوړ کړی دی.
د پیسو نړیوال صندوق یا انټرنیشنل مانیټری فند وایي د امریکایي چارواکو بیانونه پاکستان ته د قرض ورکولو په پریکړه اغیز نه لري. د پاکستان لپاره د دې ادارې استازي تریسا دابن سانچز د دسمبر په 3مه مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په 190 غړو هیوادونو کې امریکایي ادارې ته تر ټولو ډېرې پیسې ورکوي، خو دوی د پور د ورکولو فیصلې پر سیاسي بنیادونو نه کوي. دا وایي دا رښتیا دي چې د ایم ایف په پیسو کې د امریکا نږدې 10% برخه ده چې له بل هر هیواد زیاته ده، خو زموږ اداره تر پراخه ارزونو وروسته د قرض ورکولو پریکړه کوي. دا په دې معنا نه ده چې د نړیوالې ټولنې پیسې به په سمه طریقه نه مصرفېږي. پاکستان دا وخت له موږ قرض غوښتی دی، موږ ورته ځواب ورکړی او د دوی په درخواست کار روان دی. هیڅوک په دې کار کې مداخله نه کوي. موږ غواړو پاکستان ته داسې قرض ورکړو چې د دوی لپاره بهترین وي. دا مو لومړیتوب دی. د یادونه دا چې د جولای په 13مه د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سی این بی سی ټلویزیون سره د مرکې په مهال ایم ایف ته خبرداری ورکړو چې که اسلام آباد ته پیسې ورکړي هغوی پې د چین قرضونه خلاصوي او واشنگټن نه غواړي د امریکایي ټیکس ورکوونکو پیسې د دوی سیال هیواد چین جیب ته لاړ شي. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر په بیلابیلو خبري غونډو کې ویلي چې د بهرنیو پورونو خلاصولو او اقتصاد سم ساتلو لپاره خوښان 9 ارب ډالر ته ضرورت لري. د پاکستان حکومت په دې کې 3 ارب ډالر له سعودي عرب اخیستي دي او وایي غواړي 6 ارب له ایم ایف ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې د دې ادارې استازي تریسا دابن سانچز مشال ریډیو ته ویل لای هم پریکړه نه کړې چې پاکستان ته څومره پیسې ورکړي. دا غي په وینا د دوی د قرض پروګرام پاکستان ته د لوی پروژو لکه چین اقتصادي رهداري منسوبي د زندولو نه وای، بلکې دا په دغه ملک پورې اړه لري چې په کومه برخه کې خپل لګښتونه کموي. دا وای موږ په دې غږی ګوچ پاکستان له نورو سرچینو کوم مالی ملاتړ لاسته راوړي. موږ داسې نه کوو چې یو ملک ته ووایو چې دا کارونه وکړه نو بیا به پیسې درکو. موږ د یو هیواد مالی ستونزې ارزوو او مالی سرچینې یې ګورو. دا د دې لپاره کوو چې موږ کم قرض ورکوو دا غي له فشاره ووتلی شي. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د ویب سایټ تر مخه یونان، اوکراین، پاکستان او مصر هغه هیوادونه دي چې دې ادارې ورته تر ټولو ډیر قرض ورکړي. په 1940 کال کې جوړ شوی پاکستان نور له زلیل ایم ایف قرض اخیسته دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر په دوهم ازینو خبرلانو سره په خبرو کې ویل چې له ایم ایف څخه د پور اخیستلو شرطونه د پاکستان په ولس ډیر فشار اچول شي، نو ځکه یې حکومت کوښښ کوي چې د مذاکراتو له لارې دغه شرطونه اسانه شي.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو حمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د مسؤلانو د نوکریانو کوټې زیاتولو د دوی سمې شمیرې معلومولو لپاره هدایت جاری کړې دي، خو په خیبر پختونخوا کې مسؤلان وایي چې په حکومتي کچه د دوی لپاره د اعلانونو نه علاوه هیڅ عملي ګامونه نه پورته کیږي. مسؤلان وایي حکومت د دوی لپاره د تیرو دریو کلونو نه بل هم نه دی منصور کړی. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په صوبه کې د مازورو کسانو پوره معلومات او د شمیرې معلومولو متعلقه محکمې ته هدایت کړې دي او په نوکرو کې د دوی کوټه یا برخه د 2% نه 4% اعلان کړه. دا خبر دوی پیښور نشتر حال کې 3 دسمبر د مازورانو د روز لمانځل په مناسبت یو دستوري ته وکړي. زه متعلقه چارواکو ته هدایت کوم چې په صوبه کې د دغه خصوصي یا مازور خلکو پوره معلومات او شمیره را جمع کړي چې د دوی لپاره اوږدمهاله منصوبه بندي وکړو، او کومه پوره چې د قانون خبره ده نو زما د معلوماتو تر مخه دغه بل چې تاسو کوم خبره کوي د قانون محکمې سره پروت دی او ډېر زر به اسمبلی ته راوړو او تاسو لپاره به پاس کړو. د دغه علاوه تاسو چې کوم پنوکرو کې د 4% د کوټې یا برخه غوښتنه وکړه نو زه هم نن دا اعلان کوم چې دغه کوټه د تاسو لپاره به 4% وي. ولې دغه دستوري له د ثواب زلینه راغلي؟ شرافت خان وایي چې د تیرو دریو کالو راسي د دوی د حقونو او خیګړې په حق له صوبایي سملې کې یو بل وړاندې شوې دي، خو لا تر دې دمه د قانون شکل نه دی اختیار کړی.
ټی ای کم چې د دریو کالو نه پینډینګ پروت دی مخکنی حکومت هم پی ټی آی ګورمنټ وو، تر اوسه پورې چې دی نو لا ډیپارټمنټ نه په دریو کالو کې پاس نه شو، د ای پاس کېدو کې پته نه لګي نور سو کالونه لګي.
په خیبر پښتونخوا کې د مازورو کسانو د حقونو لپاره کار کوونکې یو غیر سرکاري تنظیم غړی سلمان خان وایي چې په پښتونخوا کې یو اداره یا یو ځای هم د دوی لپاره اسانتیاوی نه لري.
پہله خو بزتا سره خبرو کوم دا پښو یونیورسيټي اګریکلچر اسلامیا او انجینرینګ یونیورسيټي خپل دا پروسس سټوډنټ یم، او زیرو اکسسبيليټي دا پښور کیمپس کې د ویلچیر یوزر د لپاره تاسو راشي وګوري تاسو هیڅ قسمه سدازي دغه نه دي شي.
دا د ونره چې دریم دسمبر په ټوله نړۍ کې د هر قسمه بدني او ذهني مازورانو روز مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے پرون ماخام په پیښور رنگ روډ نامعلومه کسانو یو خبریال نور الحسن وژلې دی، او دغه کیمرا دغه همکار کیمرامین شبیر یې جوبل کړی دی. د نور الحسن تعلق له نوخار سره و. داسې کال په خیبر پښتونخوا کې څلورم خبریال دی چې وژل کیږي. د خبریالانو اتحادیې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د صحافیانو تحفظ دې یقیني کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ګل په مخام پیښور کې نامعلومه کسانو د نوخار یو خبریال نور الحسن پر رنگ روډ وژلې او ملګری کیمرامین شبیر یې جوبل شوی دی. خبریال نور الحسن او کیمرامین شبیر په نوخار کې یو شخصي ټلویزیون لپاره کار کولو. د کیپیټل سیټي پولیس افسر د دفتر ویان محمد الیاس صدوزی مشالریو ته اول چې نور الحسن او کیمرامین یې په خبر تر اغلی وو پرنګ روډ په دوه موټر سایکل سوارو نامعلومه کسانو دی په نخه کړی دی. دی وایي چې د پیخې سی سی ټی وی فوټیج تر لاسه شوی او پلټنی پیل شوی دی.
خیبر پختونخوا پولیس مشر صلاح الدین مسعود صاحب د داغه د دغه سي وجل کېدو فوري تور باندې نوټس غشته دي او سی سی پی او صاحب قاضی جمی روان صاحب ته فوري تور باندې حکم کړی دی چې په خپل سر وره ہے کی تفتیش سره تور سي بیگا سی سی پی صاحب د جے وکوا دورہ کړی دا د ایس پی کینٹ اثر وره ہے کی تحقیقاتی کمیټی هم تشکیل کړی شوی دا. ان شاء الله امید ده چې ډیر ژر به قاتلان د قانون په
تیر شپه د خبریال نور الحسن جسد کورنۍ ته حواله کړی شوی دی. شخصي ټلویزیون روز نیوز په خپلې ویب پاڼې لیکلي چې د خبریال وجنې هدف دا له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې د پیښې نوټس سی واخیستې شي. په خبر کې د خبریالانو اتحادیې خیبر یونین آف جرنلست د خبریال نور الحسن د وجنې غندنه کړې ده او له حکومت یې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د خیبر یونین آف جرنلست مشر سیف الاسلام سیفی وای چې په تیره لږه موده کې خیبر پختونخوا کې 15 خبریالان په هدف شوي دي. دی زیاتوی چې حکومت نه وخت په وخت د خبریالانو د تحفظ خوښتنه کړی ده.
مونږ هر وخت دا آواز جوړ کړی چې حکومت ته پکار دی او خپل دایره کمیداری چي دي هغه د صحافیانو ته تحفظ ورکړي ولې چې جمهوریت کې دا ادارې مضبوط ني او همدغه سه صحافت چې آزاد ني پرپور پرپور خبرو صحافیان قتل کړي کیږي نو دا د امریت یو بدترین شکل مخې ته راځي. مونږ یو بل د جرنالست سیفټي بل په نوم باندې حکومت ته او سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ته وړاندې کړی دی او مونږ دا غواړو چې تاریخي زر تر زره قانون سازي وکړي شي.
د خبریالانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي ادارو تر مخه چې په تیرو 500 کلونو کې دا وشتم خبریال دی چې وژل کیږي. سخت کال خیبر پختونخوا کې څلور خبریالان وژل شوي. د پاکستان د خبریالانو اتحادیو وخت په وخت له حکومت غوښتنه کړې چې هر څوک د خبریالانو په وجنه کې ککړ دي نه صرف دی ونیول شي بلکې سخت نه سخت سزا دې هم ورکړي شي.
په سروې خبرونه کې دې زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221120015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. موږ مو پته مایو
د خبر پختونخوا د سواد په سیدو شریف کې پرون د خزو د حکومت د حکومتي کمیشن لخوا یو روزنی سیمینار شو. د دې غونډې هدف د خزو پر سید د تاوتریخوالي پیښو کمول لپاره د پیلیدونکو کمپاین عمده ټکی په ډاګه کول وو. غونډې ته وویل شول چې اسلام او د پاکستان قانون خزو ته حقونه ورکړي سکه نو د ټولنې هر وګړی باید د اغوی د خوندیتوب لپاره خپل رول ولوبوي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
سیدو شریف سواد کې د خزو حقونو لپاره جوړ کړی شوی دستوري ته د خیبر پختونخوا خزو لپاره سفارشات او قانون سازي کې مرسته ورکوونکي کمیشن غړي روبینا ناز ویل چې دوی اداره د کال 2009 څخه کار کوي او د خزو حقونو لپاره قانون جوړولو کې د قانون ساز ادارو مرسته کوي.
موږ چې کله د خزو نام والو او د خزو د حق نام والو نو هر سړی به وي جیدا خو این جی او والا دي خبره مورې جیدا د حکومت اداره ده د این جی او نه ده چې کوم د خزو د حقونو خبره کوي. خزو حق خبره پهل زمنګ دین کړي ده بینګ ګورنمنت باډي چې موږ आवाज اوچت کو چې جی زنانا دا حق ته داول پکار دي دا تحفظ د سټیټ د طرف نه ریاست د طرف نه پکار دي زمنګ یو وړه شانتي سوشل جسچر چې ده هغه خزو ته دا تحفظ احساس ورکول شي.
دستور کې د سیمې بلابل شو بو سره تعلق لرونکو خزو او د کالج د کونکو پرخوا غستا. دستور په محل زی خبریال شیرین زاده ویل چې په خیبر پختونخوا کې په خزو ته تشدد او وجنو لړۍ لا په زیاتې دوده.
چترال بیا سواد د دې دوانو ضلعو کې ډېر زیات د خزو خلاف تشدد کیږي او غیر مختلف رنگونه ورکړل کیږي. معمولی خبرو باندې هغه لګیا د قتل کړل کیږي د خاوند لاسه هم د رونو د لاسه هم او مطلب د پلار د لاسه هم. معمولی په کور کې تو مې وښ د خزو د خواخین ګور په غی باندې مطلب د هغه چور ولا ورکړل او ورته کړی شي او رنگ ولا دار کې ځان وسې ځو خودکشي وکړه. او زمون سواد چې کم دی تقریبا د 260 نه اباو پتیر شوی اته میاشتو کې چې کم دی زنا نه وجلې شوی دي او غیله خودکشان رنگ ورکړه شوی دی سو له مطلب سره رپورټوم نشي
دغه لړۍ به څنګه ودرولې کیږي او د خزو حقوق لپاره به د پوهې دغه رنګ دستورې سکردار لوبول شي په دا اړه یو غډون کونکي د صحت کاروندانه وای
لکه څنګه چې دانن ټریننګ منګل راکړې شو د خپل پاسپټل کې ال ایچ ډبلیو یم خپل ویزیت کوم نو کزه د خپل ویزیت سره سره چې وسو کور کې ځو ګرځم او دا خبرو کوم او غوی بیا نور کورون تر خزي لاړ شي اکثر په غم خاده کې یو ځای شي او دا خبرې هغه په خپل زمونږ نوورین بیا نور خلکو تخوري کینو د څه طریقه باندې بلکه دا ټول خلک خبر شي د خپل حق ته پوس کوم کول شي تشدد بم کم
دستور کې ویل شول چې د غرنګ د پوهې راوستلو د پاره د مدني پالان د رسنو نمائندگان او تعلیمي اپته خزي د هم خپل کردار ادا کړی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر په خبر کې د ماسیګر درینه می بجې شوې د احمد شاه اسمینه بلند خبرونه وورو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چار وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد نن اسلام آباد ته رسیدلې دي نوموړي به د سفر په لړ کې د پاکستان له پوځي او لسی مشرتابه سره خبري اترې کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خطه به مثبت ځواب وایي عمران خان د سرګرمۍ تیر ورځ په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې د بیلابیلو ټلویزیون چینلونو د پروګرامونو له قربانو سره په یو ګډه او غونډه کې وکړې د دې وړاندې پاکستان بهرنی چارو وزارت ویل چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو خط په ترڅ کې له وزیر اعظم عمران خان څخه د افغانستان په سولې کې د همکاري غوښتنه کړې ده په پښتو کې تر ماښام نامعلوم مستوال یو خبريال نور الحسن وجلی او د هغه همکار کیمرمن شبیر خان جوبل کړی دی دوی دواړه په نوښار کې د شخصي ټلویزیون روز لپاره په کار بوخت وو د پښتو پولیس د دفتر ویان محمد الیاس سدوزین مشاله ډیټول چې دا دواړه خبريالان په پښور رینګ روډ نامعلومه موټر سایکل سپرو وشتل دي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي چې د امریکای چارواکو بیانونه پاکستان ته پرپور کول اغیز نه کوي پاکستان لپاره د IMF استازي تریسا دابن سانچز پر ناوخت مشال رادیو تول دوی د پور کول فیصله پر سیاسي بنیادونو نه کوي افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان ښځینه نارینه وزیر ښکاران ته هیڅ ډول بې احترامي نه سیس کوملای نوموړي دا څرګندونې پر پارک د یوې غونډې پر مهال وکړي چې پکې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکو یو شمېر ورزشکارانو او لوی څارنوال ګډون کړی وو نن د بلجیم په سر شبرسل کې د ناتو د نه هیڅ تغړو هیوادونو د بهرنی چار وزیران غونډه کوي چې پکې په تور سمندرګي کې د اوکران او روس د بهري ځواکونو ترمنځ شخړه او د ساړه جنگ پر مهال سوي د میزایلو مهمه لوزنامه د خبرو اترو د سر موضوعات وي او ټاکل سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بند دروازو شاته په غونډه کې د ایران لخوا د توغندیو د ورستي ازموینې په اړه بحث وکړي
لاند خبرونه د احمد شاه زمينه واره د لوریدونکو وخت شوه دی اوس ته ونې سي خبرونه د مشال ريډي مجله د خبرونه زمو همکار نجيبه امير جوړ کړی دراسه چورته وکشو
د مشال ريډي مجله د مشال ريډي مجله په یو سلوش پغم غنه کې د نجيبه امير سلامونه قبول کړی د تل پشان د زل هم د خبرېدو لپاره مو د پاموړ ادبي کلتوري او ټولنیز مطالب درته د خپل همکارانو په مرسته چمتو کړی دي د عبدالرحیم روغانی په تازه چاپ شوی کتاب سندرې او خبرې د یو لیکوال تبصره دراورو
لکه یو ځای نصيحت کوي او وایي د دنیا په عجایبو پسې مزه تلټول عظیم ترا عجوبای
د ډاکټر غلام سرور سره له پښتو اوکرایني ژبې ته په ترجمه شوی کتاب غږیدلیو
په یوکرین کې سیدا موږ نه تاسو معلومه ده د کتاب مخکتن وکول او هر سړي دا راتول چې د دوی له کتاب سره مینه پیدا شو
د پېښور باسین په هنتون کې د ادبي ټولنې له فعالیت مو خبرو
نو ما ویل چې بالکل زه خپل یو ټیم جوړ کم یو دغه جوړ کم چې موږ پښتو ادب د پاره کار وکړو لکه خلکو ته او خایو چې یاره پښتو جب سمره زړه ده
ته استاد نذیر ګل د موسیقي اکیډمۍ ته سر ورخ کار کو د یو شوقي هنرمند ګلزار هریان کوټ سره مو دغه په ژوند او کار خبرې کړي
یو وخت داسې راغی چې په کور کې دا خبره ښکاره شوه چې یاره دې ساز غږولی شي، بیا دا خبره هم ښکاره شوه چې دې سندرې ویلی شي. خپل والد صاحب حوصله افزایي زما وکړه چې ته دا کار کوم، دا صحیح دی، دا ستا ټیلنټ دی، دا ټیلنټ مه خرابوه.
تر څنګ یې نور مطالب هم لرو د اورېدو لپاره، راسره پاتې شه. په معاصر پښتو ادب کې د عبدالرحیم روغانی نوم لچانه پټ نه دی. دوی په ترسکون او زړه راښکونکي انداز کې هم د نثر او هم د شعر په میدان کې زړور ګامونه پورته کړي دي. عبدالرحیم روغانی د 1950 کال د جنوري په 15 نیټه د سواد په کوزه درشخېله سیمه کې پیدا شوی. هغه دا مهال د منګورې په ګلکده سیمه کې استوګنه لري. نوموړی وایي د وړوکوالي نه یې د شاعرۍ سره مینه درلودله او د اووم جومات نه یې د شعر په ویلو پیل کړو. عبدالرحیم روغانی په پښتو ادبیاتو کې د 14 جماعت امتحان پاس کړی او تر ډیرو کلونو پورې د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ماشومانو ته پښتو ښودلې ده. د سندرې او خبرې نه مخکې د روغانی د شعر او نثر چې کوم کتابونه چاپ شوي په هغو کې نغمه، زوریدلې احساسات، سندریز احساس او قربانه خیالونه د یادولو وړ دي. د نوموړي په وینا د ده نغمه کتاب په روسي ژبه کې هم ژباړل شوی دی. عبدالرحیم روغانی د خپل فن له برکته بیلابیل ایوارډونه هم ترلاسه کړي چې ورکی د چاچا کریم بخش ایوارډ د یادولو دی. عبدالرحیم روغانی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شاعري په اسانه د ولس زړه ته لاره مومي، ځکه چې د خپلې شاعرۍ کې د طنز خواږه هم بدرګه کړې دي. روغانی د ولس دردونه پیژني او د دغو دردونو د ښکاره کولو لپاره د شاعرۍ ښه اسلوب، خواږه ژبه او زړه راښکونکي انداز هم ورسره دی. د عبدالرحیم روغانی په تازه چاپ شوی کتاب سندرې او خبرې د ځوان لیکوال، شاعر او خبریال وحید الله قرار تبصره دراورو.
سندرې او خبرې په دینیزدیو کې چاپ د ښاغلي عبدالرحیم روغانی کتاب دی چې د شعر سره سره نثر هم پکې چاپ دی. لکه څنګه چې د ښاغلي روغانی په وړاندې چاپ و کتابونو کې کله طنز، کله پیغور، کله ګیله او کله بیا نصیحت او داسې پکې د اخلاقیاتو په موضوع کار شوی، دارنګ اکثر په دې کتاب کې هم دغه موضوعات چړلې شوي دي. لکه یو ځای نصیحت کوي او وایي، فکر وکړه چې ته جوړ په څه نقشه یې، ته د روح او مادي لویه مجموعه یې، داسې نور هم شته خو ته پکې افضل یې چې د عقل، شعور، پوهې خزانه یې. د دنیا په عجایبو پسې مزه، ته له ټولو عظیم تره عجوبه یې. دارنګ طرز ترخه رښتیا ویل او د ظلم او جبر پر ضد ښکاره وینا کول د هغه په فطرت کې شامل دي. لکه یو ځای کې وایي، داسې ځای پیدا یم چې نه شکل نه حدود لري، داسې ځای پیدا یم چې نه شکل نه حدود لري، نه محلي وقوع، جغرافیا او نه وجود لري. داسې ځای پیدا یم چې نه شکل نه حدود لري، نه محلي وقوع، جغرافیا. داسې ځای پیدا یم چې نه شکل نه حدود لري، نه محلي وقوع، جغرافیایي څه وجود لري. بل ځای وایي، پیشمام چې شیطان وي او خطیبې شیطانزاد وي، دین مذهب چې سل قسمه او پسلو فرقو یاد وی، هغه قام با روغانیا همیشه تبا برباد وی. خاغلی روغانی د سواد په ګلورین او خیسته سیمه کې زیږیدل، زکه خوې جبا لکه د سواد د سین روانه او هر شعر لکه د کلام خکولې دي. خدغه اشعار بیا لا خکولې شي کله چې پکې د سواد ذکر راشي او بیا پکې د مینی خوشبوئی هم وی. لکه یو ځای کې لیکي، په سواد کې حسن او په حسن کې سواد ښکاری، په کائنات کې خدای او خدای کې کائنات ښکاری، سواد ترازی دلته د مینی بتخانی جوړی دي، ویریږی ما دلته د کرکی بوتان مات ښکاری. د بابا د کتاب ځانګړتیا دادا چې هم پر دغه کتاب کې نظم او نثر دواړه په نظر راځي، او دغه یو زخیم کتاب چې شاوخوا 350 مخونه لري، پکې قطعات، غزلې، هایکو او دارنګ نظمونه هم شته، خو یو کم 300 مخ نه تر اخره پورې د مزاح پکې بیل برخه ده چې په لوستلو انسان په خندا هم شي او په جړه. هغه نثر هم د ښې پای لیکلې. لکه یو نثري ټوټه ترینه در سره شیر کوم چې پکې تراخه رښتیا ویل دي. هغه لیکي، سوال کول د سوالګری د پاره قطن د شرم خبره نه ده، بلکې دا د وطن د واکمنو د پاره د شرم خبره ده. هغه واکمن به د خپل شرم خبر وګڼي کوم چې په دې پوهیږي چې شرم څه شی دی. د دې هر سره پس زه په دغه دوا کې ځان رښتونه ګڼم چې د پښتو ادب په لمن کې د بابا کتاب یو ګټوره اضافه ده.
دا وحید الله قرار چې د عبدالرحیم روغانی په تازه چاپ شوی کتاب تاسو تبصره در واوروله، د مشال راډیوي مجلې ته مو غوښنولې. بیا هم د یو کتاب پاړه چې له پښتو اوکراینی ژبې ته اړول شوی دی. په اوکراین کې یو پښتون ډاکټر غلام سرور د عبدالصمد خان اسکزی یا خان شهید کتاب زما ژوند او ژوندون په اسلام آباد کې د اوکراینی سفارت د یو ډیپلوماټ وسیلی ایواشکو په مرسته او زیار له پښتو ژبې اوکراینی ته ترجمه کړی دی. د نوموړي په وینا دغه ډیپلوماټ غوښتل د اوکراین خلک د پښتنو لپاره د خان شهید له مبارزې او دغه له قام پالنې زده کړه وکړي. ډاکټر غلام سرور سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د کتاب د ژباړنې فکر ورته څنګه پیدا شو.
جی، دا کتاب د خان شهید کتاب زما ژوند او ژوندون چې په پښتو ژبه کې خان شهید په خپل لیکلی دی او بیا ملګرو بیا په پښتو ژبه کې چاپ کړی وو. دغه کتاب چې کوم دی، ما او زموږ یو د یوکراني ډیپلومیټ وسیلی ایواشکو، یا نوم دی وسیلی ایواشکا، په ګډه باندې د پښتو ژبې ځخه یوکراني ژبې ته اړولې دی. او یقینا څه وخت کیسې کوم کې د ما خبرې د دې ترانسلیټر سره ژباړل چې کوم را سره کړی وو، د ډیپلومیټ سره د خامشې په باره کې چې مجلس مشکولې، نو دای ډیر زیات خوشاله سو او د پډیر مینه سره پد دا ولې چې د خان شي دا کتاب زما ژوند ژوندون دا نم ناتل په دنیا کې خلک نشته د دې با یوکرایني خلک لګینه خبرول ډیر ضروری دی او دا زموږ ضرورت دی، زموږ د قام ضرورت دی، زموږ د خلکو ضرورت دی، زموږ و خلکو ته ضرورت دی چې په دې نېشنل ایدیالوجي چې کوم دا پټریاتیزم سیستم دی، نو وطن سره مینه چې کوم خان شهید څونه درلوده، دا امکان لري د خان شهید دا کتاب موږ وژواړو، دا به ذریعہ جوړ شي موږ په خلکو کې بل خلکو سره به دا وطن مینه پیدا شي. نو په دې وجه دا ضرورت پیښو چې یو موږ په ګاره باندې له پښتو ژبې څخه یوکرایني ته راوړو.
خو د دې تاسو ته تاسو څخه کاری لستون کې به ولري په یوکرایني کې
په یوکرین کې چې دا موږ نن تاسو معلومه ده د کتاب مخکتن وکولو په دغه شی چې کوي ساينټیسټ پکشي وو د دې کې هغه خلک چې پر مو پالیټکس باندې د دوی پیژدنې کړی دي، دا خلک پکشي وو د نړیوال دغه کمیونټی چې کومه ده د انټرنیشنل ریلیشنز غا د دې چې کوم ریسرچ کوي دلته پر پالیټکس باندې، دا خلک پکشي وو. دوی له تم دا کتاب چې د خلکو ته مخ شور کړی وو، هر سړي دا راته وویل چې لړومبی پاڼې شروع کېدو سره د دوی له کتاب سره او د خانشي سره چې کومه مینه پیدا شو او زړی دا غوښتل چې موږ دا کتاب بند نو کوو دم تر اخره ویلی وای. دا داسې دی کله د خانشي چې د خپل وطن سره د ژوندۍ مجلس وو، ژوندۍ مجلس وو، ډیر زیات خوندور دی او ډیر زموږ خلکو لپاره موږ را اندازه ده چې ان شاء الله 2000 کتابونه موږ چاپ کړی دي او امید دا دي دا به ډیر کم شي. ولې زموږ خپل پښتانه افغانان هم دلته په اوکراین کې له وختو له درسو څلوښتو کلو څخه ژوند کوي او دا خلک ول چې دا ډیر کم دي، دا له پکار دي چې موږ نور هم چاپ نو ان شاء الله دا پر روان کې به معلوم شي چې واقعا ډیر خلک دوی ته ضرورت دي، د داسې خلکو د داسې اتلانو چې د وطن سره داسې مینه او تر اخره دا په خپل وینو باندې دا مینه وساتلې و. نو ان شاء الله موږ دا به هیڅ ډیر به خوندور یو دا به کم لري نور به چاپ کول غواړي.
ډاکټر صاحب، تاسو دا کتاب ترجمه کړی دی، دغه تاسو ډیپلوماټ ذکر وکړو، دغه سره په شریکه په مرسته باندې مخکې د دین مخکې داسې کتابونه د پښتنو سیاستوالو په اړه د پښتو ژبې په اړه څه امکان شته چې په اوکراین کې ترجمه شي یا په نور ژبو کې ترجمه شي؟
د پښتونخوا وطن د اول کتاب دی چې په یوکرایني ژبه کې اړول شوی دی، ترجمه شوی دی. یقینا دا اوس د ټولو پښتنو افغانانو چې په دې وطن کې ژوند کوي موږ هیله لرو او دا امید لرو چې دوی به دا کار پر مخ باندې بیایي. کله څنګه چې موږ ته نن ټلیفونونه کیږي خلک خبر شوي دي او خلکو دا اراده لري چې دا ډیر ښه کار شوی دی او دا کار باید موږ پر مخ باندې جاري وساتو. امید دا دی چې نور هم دا چې کتابونه چې سکم دی هغه به داخل غولې چې اوس ویل دی زموږ د افغانانو په اډیسا ښار کې ملګری دی هغه ویل چې موږ بالکل دې کار ته تیار یو هم مالی طور او هم ذهني طور دې ته تیار یو چې دا زموږ د وطن اتلان موږ د دنیا ته ور وپیژنو.
ډاکټر غلام سرورو چې د مشال همکار بشیر ګواخ ورسره مرکه کړې وه. په پېښور کې د اباسین په نوم په یو شخصي پوهنتون کې یو ادبي ټولنه وخت په وخت کلتوري فعالیتونه کوي. دوی مشاعري او د موسیقي پروګرامونه جوړوي. د یاد پوهنتون چارواکي وایي دا ډول کلتوري او ادبي هلې ځلې د محصلینو پر زده کړو مثبت اغیز پرې باسي. زموږ همکار مجید بابر د اباسین پوهنتون د پښتو ټولنې د یو مسؤل اسد ملک سره خبرې کړي او په سر کې پوښتلی چې څنګه یې دې خبرې ته پام واوخت چې په پوهنتون کې د ادبي ټولنه جوړه کړي.
دا دراصل زما چې کوم دی دا باسین یوسفزی صاحب زه ډېر اورم کنه جی هغه سره دا هغوی شعرونه چې کوم دی هغوی ډېر زیات زه متاثره کړم. بیا بغداد دانی صاحب یو نظم و دا چې کوم دی یو ډمه دغه د هغوی یو دغه او یو دا زه به نه لیونی کېږم داسې هغوی دغه کړی که نه مطلب خپل شاعری هغوی کړی نو هغه نه زه ډېر زیات متاثره شوم. نو زما لکه پښتو دپاره په زړه کې مینه نور هم روچته شوه. نو ما ویل چې بالکل زه خپل یو ټیم جوړ کړم یو دغه جوړ کړم چې مونږ پښتو ادب دپاره کار وکړو لکه خلکو ته وښایو چې یاره پښتو ژبه څومره زړه ده او دوی مونږ له څه څه کړي دي دا مونږ له څونه په حلو ځلو باندې ملاو شوي.
دا مونږ د کوم وخت خبره کوو د نن نه څومره موده مخکې خبره کوو چې دا خیال دا سوچ تا ذهن کې راغو؟
د څه کال مخکې خبره ده چې زه لکه ما به دا شاعران ډېر اورېدل بیا هغه ما خپل خیالات ما د عمل ته دغه کوي چې یاره زه خپل ټیم جوړ کړم. نو دې ایونټ نه دې ټولنې نه یو دوه درې میاشتې مخکې لکه ما سوچ رالو ما خپل ټیم کېنولو ملګرو سره مې مشاورت وکړو نو هغوی ما ته وویل چې یاره مونږ به خپله یو ټولنه جوړه کړو او هغې په مناسبت هغې په لکه هغه هغه مطلب چې مونږ وړاندې کړو هغې د هغې په مطابق چې بیا مونږ ټول مېلمانه راغوستې شو لږنه داسې
جی. ها نو بیا چې کله ته ملګرو سره کېناستې نو آیا ملګرو څومره ملګري تا سره په دې لړۍ کې په دې ادبي هلو ځلو کې ملګري شو؟
ما سره ما چې خپل اظهارات خپل اظهار او خپل خیالات هغوی سره شیر کړل نو هغوی ډېر زیات خوشاله شو او هغوی مال ډېر داد راکو ډېر اپریشیټ کړم چې دا ډېره خبره ده چې ته دومره خواري کې لګیا او مونږ ټول تاسو سره یو.
نو څومره کسان تاسو سره په پیله لړکی راغ؟
یا پہلا خو زه आवाज ما بالکل لکه بیا ما مرګری را غون کړه لهوی سره باوی بما کې نو لکه دسه بمونږ د پښتو چې کم کلچرل میوزیک ته رباب اغه زما ملګری دی اغه ملګری میرا غون کړه نو لکه دسه کنه پورا یو ټیم ورک هم جوړ کو. اول خو زه आवाज ما بیا د درې مرګری شورا تر نو دا د یو سلو پنځه مرګری دی نو اوس کوشش کوم چې دا نور چې کم مرګری دی هغه هم ځان سره یو ځای کو.
ها دا ته وایې چې دغه دغه مرګرو نمونه اغېستل که ته غواړې چې دغه مرګري مرګري را سره مېلو شو او مونږ دا ټولنه پر مخ بوځه؟
یاره زما سره چې کوم یو ځای ما یو ما سره جمال نظر صاحب دی هغه په خپله هم د اباسین پوهنتون کې د طبیب د څانګې زده کوونکی دی او بل ما سره یو ډېر خوږ ملګری دی حمزه جمشید دی هغه په خپله سنګر هم دی او دا سنګینګ هم کوي. یو دوه ملګري داسې نور هم دي یو بل حمزه دی یو اماد دی نو ډېر ملګري دي لکه او زه کوشش کوم لګیم چې دا ملګري زه نور هم سیوا کړم او پښتو ژبې لپاره کار وکړم.
نو ګوره دا فارمیسي او طب دا خو ډېر لکه خشک مضمونونه دي. خلک وایي چې دغه خلک ادب طرف ته او لټریچر طرف ته او شاعرۍ طرف ته ډېر کم نظر کوي. نو ولې ته ولې دې طرف ته راغې یا ولې دې دا خوښه شوه؟
زه دې بالکل زه دې شاعرۍ نه ډېر زیات متاثره شوم لکه ما ایون دی پیژندلم نه چې اباسین یوسفزی صاحب څوک دی بغداد دانی صاحب څوک دی اسرار اتل صاحب څوک دی ما نه پیژندل. نو دوی چې کله ما واورېدل دوی خبرې چې ما واورېدې نو زه ډېر زیات متاثره شوم. د هغوی شاعرۍ زه ډېر زیات متاثره کړم او زما په زړه کې د پښتو د ژبې د پښتو دپاره مینه جذبه نور هم روچته شوه نو ما ځکه دا سټیپ اوچت کړو.
ښه او دغلته چې کوم زده کوونکي دي عموما په اباسین پوهنتون کې نو آیا هغه ستاسو د هلې ځلې یا ستاسو د شاعرۍ د لټریچر یا د ادب خبرې چې کومې دي دا خوښۍ تاسو لرازی یا تاسو رکینی کنه د هغوی ذهن کې مداري چې یاره دې طرف ته دومره رجحان نشته؟
نه نه بالکل دای چې مونږ چې کله دا هله زل وکړه دا پروګرام مونږ ارینج کړو نو هغه نه پس مونږ ډیر زیات پوزېټیو ریسپانس ملو شو مونږ ته ملګرو ډیر مینتونه وکړل چې د دې قسمه پروګرامونه نور ارینج کړي نو لکه په هنتون مشرانو چې اجازه نه وي نو بیا خو مونږ د سټیپ نه شو چته لکه نه یوازې دا وی بغیر د اجازه نه خو مونږ داسې نه شو کولای نو لکه چې کم دا کال په کال نه وي سټوډنټان راځي نو هغه د پیار هغه د پار بیا وی چې کم د په هنتون مشران دی هغه نه بیا مونږ اجازه لو چې زمونږ نه وي سټوډنټان راغلي دي تاسو ولا پارټي وکي یا بوله مونږ د یو وړو کې شانتي ایونت ارینج کو نو هغه بیا له اجازه ورکړي
ها او تاسو دا ټولنه به صرف د مشایرو پورې محدود وي کنه تاسو نورم سهاله دل کول غواړي دا د پلړکی لکه باید وخت تنقیدی اجلاسونه کیږي په کتابونو باندې تفسیری کیږي یا ملګری راغونډيږي د پښتو د کتابونو نمونه اخلي چې نوې کتابونه چاپ شوي دي کنه تاسو صرف د مشایرو پورې دا محدود کول غواړي
نہ مونږ صرف دا مشاعرې پورې محدود کړل دي چې لکه مونږ صرف مشاعره وکړو او خپل لا چې کم زمونږ د پښتو ادب مشران دي دا هغه روغ واړو هغه چې کم دینو لکه مونږ خپل دغه پورې محدود ده زمونږ د مشاعره ادبي ټولنې مشاعرې پورې زمونږ خالي محدود ده
په اباسین په هنتون کې د پښتو ټولنې له مسول اسد ملک سره مو د مجید بابر مرکه اوریده اوس مو په خبر ته بیایو دغلته د پښتو ژبې وتلی موسیقار استاد نذیر ګل دولس کاله پخوا د موسیقي د زده کړو یو مرکز جوړ کړو چې لا ترننه په کې پیغلې او ځوانان زده کړې کوي استاد نذیر ګل وایي د اوس مهال ډیر د پام وړ او مشهور سندرغاړي د همدې اکیډمۍ نه فارغ شوي دي د مشال رادیو همکاري رابع اکرم خان پر تفصیلي راپور چمتو کړی دی چې په شریکه اورو
د پیښور د موسیقي په اکیډمیانو کې یو اکیډمي چې یو استاد پکې د موسیقي ابتدایي سکري سکونکو ته ورخای په دې کې د هر عمر سکونکو دي ځین خپل شوق او ځین خپل پېشه د اکیډمي ته راوستي دي پیښور خار ځین وړي د موسیقي اکیډمي لري خو خیبر پښتونخوا کې د موسیقي منل شوی استاد نذیر ګل د اکیډمي په دې کې د ټول نه جدا ده چې پکې د موسیقي د یوې اله سکري نه ورکړي کیږي بلکې د سندرو باجی رباب تبلی شپېلې او د کلرینټ سکري هم ورکړي کیږي حضیر صاحب دی اکیڈمی کې شپږ زده کوونکي دي چې پکې سلور جنکه هم دي رباب غغون کې غفران دي چې د پیښور وسیدونکو دي خپل کاروبار لري خو د وړکوالي شوق له وجې رباب زده کړي دی وایي چې په وړکوالي کې ورته لکوره اجازه نه وو خو په خپل خو ودرېدو په سکور لخوا ورته وسنه ویلې کیږي
دنیا غلط کارونه نه پیسړي یو خواته کنه یا اوس فضول ناست یا سی بل چا سره یا یو خو بل خواینه د خپل رباب سره شوق ته بس یو خواته ناست یې اکسل به کاو پرکټس کاو بس شوق شوق پوره کیږي هغه ټایم دی په فضول خلکو نه دغه کی دا موسیقي خو چې کوي نو سوچ خامخه بدلیږي هر یو ستان دام ټول چې کم دی هغه فن سره شي د دنیا نستار سره ختم شي بس دا فن سره شي کم دی هغه کې وسور نه نوزي
پاکستان او بیا په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ له وجې د ژوند هر برخه متاثر شوې و د موسیقي شوبې ته هم نقصان رسیدلې وو او نه یوازې ځینې هنرمندان له خپل سیمو تللې وو بلکې کاروزګار به هم نشو کولې خو تبله وهونکې سلیم وای چې حالات اوس هغه سینه دي چې سوخ به یوازې په بیٹکونو کې محفلونه کېدل
او داسې خاص نه ولکه مو و تم نه غنه بار بنو و تو غنه کورونو کې وو اکثر له داسې مرګره په کرا چې کمرې کې پروګرام بار بمونګ نه کول کمرہ کے پروگرام بنو بیا بتلو راتل
اوس کوي
هم بس اوس خو زور ازو اوس حالات ماشاءالله ډیر ٹھیک شوی خاص صحیح بس اوس خبر نشته دی کې اوس الحمدللہ ډیر خوشاله
د بی ای سی زګون کې شارمان پوینا چې د سندر سکری لپاره د خپل پلان نه پټ راځي خو مور خويندو او ورونو ته معلومه ده د خپل کې سکوي چې یو وار اسکول کې په سندر انعام ګټلې وو خو پلان ته لیر نه شو ویلې د سیاتوی
سنگران هم کتل خاص دا بریالی سمدی ډی ورورم ارون بچا سیب کنه دا غی مقام ته هم نصیب دی صفته لګي ورسونه رسو شوق هم ډیر زیات غټار مانم دا سی ته قام پنکاران نه یو زما شوق نو لګ دا غی مشکلات شته دي لکه سو کوئی کا وسو کوئی مکا و کور کې ورته پد دی ورس زیات دا غری وی مکا و دا بار خلک بس انزیم چې زخه تاسو به خلکو بار خلکو ته ګوره کو خپل ځان نه وړ هی پختو کې دا د غر بد ګڼ لیکي ګو دي تاسو پک کته لیکي ګو دا دستاو سوجونه
د دا د شپېلې غونډې یو د موسیقي آلوي چې مسرت د زکړې لپاره د پاره چینار نه راوسته دي. مسرت خواهش لري چې یو ورځ به د پغټو پروګرامونو کې له نور موسیقارانو سره دا غږوي.
یو استاد د زمونږ کلیوالو نغې به غول مبا سره د ورو ورو شاپ نه پیدا شو. بیا مونږه کوشش دا وکړو چې په خبرته استاد ته راو. بس مرګول ته پهلا ما شپېلې غواله وړه شپېلې ما سره نوغه مې غواله. بس وای مطلب کې لنټ واخلو ما زما شوق هم ډېر دی. هغې ته مرنګ وکړو چې لنډ پیسې پکار دي او هغوی ماته بس پیسې بیا راوستلې شي. پیسې او بس دلته ملګري ته ورکړې ماته راوست.
استاد نصیرګل د اکیډمي شاخوا 12 کاله وړاندې جوړه کړې وه او تر اوسه پورې د اکیډمۍ کې زده کړې ورکولو نه علاوه وږمې ماجبینی ناسی اقبال ګلپاڼې غزاله جاوید وصال خیال او خالد ملک غوندې نورو سندرغاړو ته تربیت ورکړي. خو استاد نصیرګل خفګان لري چې خپل بچو کې چا دا هنر زده نه کړو.
یاره بده مرغه زما یو زویم دا کار نه کوي. هغه بس خپل سرکاري جاب کار کوي کارونه کوي. سلور ځامن مې دي او بس هغه خپل لکه دا ورته وای دا زما یاران زغ لکه خپل ډېر غریب سړی ما اور اجس سڑے ما خوشو کے زما مرگری زما دوستان زما یاران ڈیر لوی لوی ادو باندھی دی ڈیر لوی لوی خلق دی تما ترازی او اگوی ورتا گوی چھ یار تا سو زکی یو نیم تن پکی زکی کتا سو ول می سال دا پلان مر شو سو سو فن ختم شو نو زما بچی بس زکڑی نی دی او نو زکی خود سر شو نش.
استاد نصیر گل په وینا چې د خیبر پختونخوا حکومت ته په سرکاري کچ د یو اکیډمۍ جوړولو تجویز ورکړیو پس چې لا تر اوسه غور نه دی شوی. خو دی وایي چې د غونډې وړې اکیډمۍ به د سوبې لپاره ښه هنرمندان مخې ته راولي.
خو داسې ځوانان هم شته چې بې له استاده په خپله زده کړې کړې دي. د همداسې یو ځوان په اړه معلومات ته درکو. د درګۍ ګلزار خان یو شوقي هنرمند دی. نوموړي د موسیقۍ زده کړه له چانه نه ده کړې خو په کمپیوټر کې د پیانو د سافټویر سره سندرې ویلی شي. دا ځوان چې په ادبي کورنۍ کې سترګې غړولې اوس د پېښور پوهنتون د لوړو زده کړو محصل هم دی خو ترڅنګ خپل شوق هم جاري ساتلی دی. پلار یې مشال لډیو ته وویل په خپل زوی ویاړي او هیڅکله به یې مخه ونه نیسي. د مشال خبریال سراج ظهیر پرې یو راپور جوړ کړی چې په شریکه اورو.
زوشت کلن گلزار خان هریان کوټ د ملکن درګی د هریان کوټ کلی اوسیدونکو دی او د کمپیوټر لاله سندری وای او ور سره سازونه غږوي. د گلزار تعلق د یوې ادبی کورنۍ سره دی خو بیا هم په پیل کې یې سازونه په پټه غږول.
ما تر پیانو اپلیکیشن او په کمپیوټر کې ما ته ملو شن په هغه باندې مارورو زده کړې شروع کړې. پپټه مې زده کړې شروع کړې. زده کول مې پټه کول نو یو وخت داسې راغی چې په کور کې دا خبره ښکاره شوه چې یاره د ساز غږولې شي بیا دا خبر هم ښکاره شو چې د سندرې ویلې شي. خپل والد صاحب راسره هم ډېر لاس امدادو کو چې یاره حوصله افزایي زما وکړه چې ته دا کار کوم دا صحیح دی دا ستا ټیلنټ دی دا ټیلنټ مه خرابوه.
سر پر رسمی توګه د موسیقۍ یا سازونو کوم زده کړې نه دکړي خو هر سندرغاړې هر ساز غږونکو او هر شاعر خپل استاد ګڼي.
دا څومره سندرغاړې چې دي څومره چې دا شاعران دي فنکاران دي دي ټول زما استادان دي ځکه چې زه باقاعده د استاد سره نه یم ناس او د استاد مې باقاعده زده کړې نه ده کړې. خو ما چې څه اورېدلي نو زه دا ویلی شم چې زما دا ټول څه چې ما اورېدلي څوک چې ما خوښ کړي دي دا ټول زما استادان دي.
د ګلزار پلار دوست محمد طالب چې یو شاعر هم دی هغه دې د کام اساسه بولي او د زوی ملاتړ کوي.
یا زه د پښتني معاشرې غړی نه یم چې زه یو سندرغاړی د پښتني معاشرې نه وژغورم او ډډې ته تکم او یا د هغوی نه یو موسیقار او پناه کوم چې بیا موسیقار نه دی لکه دا زما د قوم اساسه ده. د یو قوم تهذیب او تمدن او د هغوی کلتور څه شی دي خو همدغه تصویري دغه د هغوی میوزیکي او دغه د هغوی دود دستوري چې دا ته لري کې نو د قوم شعار څه شی دي د قوم کلچر څه شی دي بیا خو څه شی نه پاتې کیږي.
گلزار خان هریان کوټ دا وخت په پیښور کې په کمپیوټر ساينس کې د ماسترۍ زده کړې کوي او ورسره یې خپل دا ځانګړی هنر هم روان ساتلې. دی وایي د ماسترۍ وروسته غواړي چې دا ځانګړی هنر نورو ته ورسوي او ورسره خپل هم موسیقي په رسمي توګه زده کړي.
سراج ظهیرو چې د گلزار خان پر هنري ژوند معلومات تر کول. له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا غنه تړو نور ډیر معلومات پر اتلونکو غنه کې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام تر شپگو.